السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ومې ورځې او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوي. خو په سر کې په مکړې د دې سات خبرونه د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیازلی کاندیداتوري تیر شو. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې ده د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلود، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې له ټرمپ سره په وروستیو کې په یوه مناظره کې ډیر کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو د تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر 6 نیټې پورې د امریکا ولسمشر وي. هغه که څه هم د خپل ځان پر ځای لومړی مرستیاله کمالا هارس د نوماندې په توګه وټاکله او ملاتړ یې ترې اعلان کړ، خو دا وروستۍ پریکړه به د ډیموکرات ګوند په کنګره کې کیږي چې د دې ګوند نوماند به کمالا هارس پاتې کیږي او که بل کس ورته ټاکنو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې بغلان کې د طالبانو پر یو لوړ پوړي غړي او د دغه ولایت د ترانسپورت پر مشر ملازرین ګجر برید کړی دی. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې وسلوالو یې د یکشنبې په ماښام په پلخمري ښار کې دغه برید کړی دی چې تراس کې دوه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. وړاندې راغلی چې د زرین ګجر د برخلیک په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نشي کولی چې په خپلواکه توګه دغه برید تایید کړي. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تور په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د اعدام شوي بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا 1000 افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څه شمېر په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې د اکثرو جرمونه یې د مخدره موادو له کاروبار سره تړلي وو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفوني اسانتیاو خدمات چمتو شول. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته ویلي چې افغان بیسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوي چې ورسره د منډول شاوخوا 100% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاو برخمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه واشنگټن ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سګنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. دې ډلې ویلي دا کار د اسرائیلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوړم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایی زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی یو ولسم اکتوبر د تلويغ زره پښتنو استاذو قامي عدالت د ګیلمن له جنازي ورسته منزور پښتين غواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغله. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر افور ته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نو راځمو په لمته نو تقریرونه د شهیدانو د وخت نه نو د یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره بیا زر کم کولای شي په اسانه هم کولای
شي. اوس د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شو دغه له سوق تاسو نشي کولای زه دې لپاره اوسل شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پریکړې چې هلته کیږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وايي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
تورونه او غرزولاو تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو بل لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکړو. دا موږ سهار سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته څو ورځې سره تر ورسېږي سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل موږ دې نتیجې ته ورسېږو په لومړنې ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی کوم خوراکي توکي جوړ دي جوړ باندې یا ورزيدي یو ور باندې باران ورنو دی ور باندې ورغلې وي خوراکي مواد د منځ ته لیږو نو د پرون نه لسم د تیارې د پخیر روړی توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته
هغه خلک چې هغه وفات شوی دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه د لاسه ورکړي البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو تعلیمي سرپرستی مالی سرپرستی ورسره نقدي مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو زخمیان ډېر زیات دي د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځنې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته رافقه ګټله د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شوتې هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی حکومت نن خپل نظامی سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی دلته
چا پوښتنه کړې څه ودرې هغه ته څو ورلاندې شوي څو نه ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د تند نیوکی او ویناوي بولي.
عباس ترنګزی وایي شکل دی او فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته منورو ورسی دی هغه پالیسانی غوړه کړی دی چې د خپل نظام ژوند او بقایا د خطر سره مخامخ کړي ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچول سره نه غړي
چې په وایي خطر کې د امریکایانو سره خبرو دا کوي هغه خپل علایق د عیسینا لریکل او د پټي امریکا سره دی چې هغه کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او د نور ډلې هم شامل دي او دا یې لږه چې پاکستان کله امریکایانو سره نظام بدل شو دی دا فتن هغه ډلې چې په دوه کې د امریکایانو سره د شي وه هغه یې په شاو ته موله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیر اونۍ یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس وګریبان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لک تر لګه 113 تنه مړه شوی دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر 1.5 سلطنه خي، خو د ننګرهار د عامه روغتیاي وسرچینه ازادي رادیو ته وایي تلفات تر هغه په مراتب لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینې اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګریوان وای. بل خو طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپل یو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جماعت انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعت وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خو اوس کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه ترکتیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو و تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم نه دراغله
نه دراغله دا
نه چا پختنه کړی ست و درغه عدل د سو ورلاندې شوی سولې دی ورلاندې شو ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
څو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شوی د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس ټول سره خو ډیر ورلاندې شو
دا چې وفات شوی دی شهیدان شوی دی او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورو مورز دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په بو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه د غوړی ورېږي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریا بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې د مدل د چمنګ په سیمه کې موجوده د نړیوالې خیریا موسسې ندی لار رسیدلی نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیزمن شوي دي ډیر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زمونږ استاد لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو جړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زمونږ استاد لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښ زره استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکو مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت تکینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پاس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دي.
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره یم د پښتون د بچی د پاره یم چې هغه تاسو د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال ناراضي چې زموږ دا غمو کې چیرې د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ کورونم دا دی ناستی، چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم، او زه د دې کوارډینیټر د زم اسلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکې تروریستي حمله وکړي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لونی، د کاکړ، عارف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
خواتیرونه په ټول نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پختین غایبانه جنازې فاتحه اخیستیا او دغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړی دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنکړه او نه په دې اړه بیان ورکړه، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زور دغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینی ازادي رادیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي ډیری ځوانان له تعدیب او پوهول وروسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا ډیر زره ډالر او استرالیا کې شپاره زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یو لس زره یورو راټولې شوي دي. دا غشمیر دي چې د ازادي رادیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خبر شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړی نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل لورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلی نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روان شم. د ازادۍ رادیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال رادیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلی زوی ورته لمرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلیو چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دی کوم، خو له وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي. ګیلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مخته مو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي وي وی چې چې ز د ورشه مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورو ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورو خو زستې دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله کنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوي؟
دای چې کله وکلی ته ورو ور دی ول خبر را کړم ما سیر تا ول خپل ما سی مر تا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نو په سای ز چې په اسلام آباد ته مې جنو را سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې تل وی چې بیا دې اد کړې بیا یا په چکر دې وی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا دې دا شعر ورتا وی چې مو زړه ته یال شه
د ګلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس سو کفالت به سو کوي
نیز به سوتی ګلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ماتیکای دی دا سارا و د ګلمن سارا شهر دا
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنو دي کې صحیح حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شتا
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښته چې نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عملہ چھے پکڑی دو ہے پاتا متانا لگی دو چھے چھے دیشمانی ہاں سے حکمات پہ ہاتھ چھے لون شتا خائے گا تمانا لے ویری تاکی ایسا ایچا سارا ایچا غانا و دیشمانی پل شہر دا دنیا وعوام تا خیر غوش چھے خدا پاتا چھے بے عزت آنا چھے
پیغام سور کول غواڑی اخیر کی
اے چنینا سماو کی دا فین تے ہم ور کو چے تی پا کو سی ہرا اے سنا دی کڑی پاستو نہ تا وی چے تی پا کو کے چے دار بے دا دا با کا وی نا دا تر سارے نا ورڑا گی میرا اے سزار ار وچا تا نا دا ور کڑے کو دا چے 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 پاستانہ تا وی چے تی پا کو کی چے نو دا با دا با کا وی
د ګلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي ترنور ډیر پوغړه اباستانه چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خو شپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده دا سرچینه وایي اباستانه چې د دوهې د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل او د طالبانو وقت رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی او مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی قبل کې د رسنۍ یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت کې ووایم تاسو یې نشئ خبرولی او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي قبل کې د رسنۍ یو استازي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده ستانکزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشتوالی هم احساس وي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوسخو حتی هر ماموریت ته نه طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټور وطن بول شول دویم کرخه ته، او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیز دا انتقاد دی، دی هغه سالم انتقاد پیسې په دی دی چې دی د هغه دغه لحاظ نه کوي چې دی فرزند خپل د مقام او د شوقي التذا، بلکې د امغل لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړیو او تعهدات دی پوره نشو کړل، او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ، او دا ټول د ایسای وسفیلن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانه د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څنګه ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظه استایل، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفان ژوندي پاتې شوي، او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هی خوون کې کیسه هم لاس په لاس شوچې. په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوي بټۍ سره ګرو وا او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږیدل، خو د طوفان لامل د ملمنو په شمول د همدې کور دی ول زغړی ژوند له لاس ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټۍ کې د بیوزله کورنۍ او ګرویدل د وشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بلل، او په دې اړه د حکومتي مسولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټۍ یو شمېر خاوندان بیوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي، او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللی، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بی روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیر ونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر ونه د 14000 ملمنو په حضور کې پات او رسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول، او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40000 هندي ملمنو پکې د لسو ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو، او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله ل 3 میلیارډ هندي کلدارو زیات پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارډ سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیارډرانو او ملمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي، چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Just like a wave in where you fly. او د څلور یا پنځو ماشومان زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره بیا ژوندې هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره ده؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږول پنځه لوڼې او څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس دا الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدې چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رڼا اچو لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلن لاندې کم عمر چې کم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنت ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کم لوبغاړي چې دي هغه زمونږ سفر تایلند ته وغه نو هغه خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی نوس کلونو کوالیفاینګ راوند شي وتوي هغه هم کړی دا هغه په آیرلند کې وو بیا د نوس کلونو ورلد کپ مم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وو شوی وو بیا هغې نه بعد په استرالیا کې مې پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون انټرنیشنل میم کړې دي نو همدا ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضی نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبې ولیدې نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې راغله
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وې بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنۍ لوبې مې زما ونډ انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ونډ انټرنیشنل او فور ډې میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړې هغه په زیمبابوي کې وو او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټو نور مو چې د ای سی سی ټرافي نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په غوښ کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیمې ساوما او په دې ای سی سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمون نیشن ټیم وو نو په غوښ کې ولوبې دلما نو یعنی د افغانستان په نمایندګۍ کې مې ډېر لوبې کړې دي ګاله
تاسو دند اپ لوبډاله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او که توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبې کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي راځي غزما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن اسکلونو نو په دې پوزیشن لوبې دم او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم د فلورم به بیا پینګم ما
تاسو تر ټولو زیات سکوریا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړې دي هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلوخو چې هغه په فرست کلاس کې کړو
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زغې ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټو دا نو ما د ملکی درې څلو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ ز یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګو کیږي دا دلته برټش تامل لیګو ته وایي پاري کوم زلوبې کوم او باز نور او د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاري کوم زلوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډالا کې به یو وخت غړی ووسیږي.
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ یم، زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کوم او فټ اوسم. نو بیا زه کولای شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول د کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره فټ اوسي او پرفورمنس دی وي نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم چې خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل دا روان سات، یعنی زه لګیم کومه نو هغه ټول تا فټنس په ویلو تا پرفورمنس په ویلو چې کومه ته ټول سلام او ورته کوي چې مخیلا شو مخ کرکټ وګي.
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي.
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم. بلې
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي.
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه بعد کله فری اوسم زګان خپل تمرینات ادامه ورکوم.
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړئ؟
بلې واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کوم وخت مې د کار او کوم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف دې څه شم او لګیم رسیدګي کوم. بلې
په ملي لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی، دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودې، لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بلې و دا کوم سکواډ چوز ده، یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتیږي نه او موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي، خارجي لوبین کړی دي، پټورو کې مو سره ملو وکړي. بلې و
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي، ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی، یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته؟
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې، او کریم صادق ډېر ټوکی وو. مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې، خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو. مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر وو، نو ټول به سره لکه یو کور غوني یو فامیل غوني به موږ سره وخت تیر کړو. یعنی خو موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین الملل سټیډیم امدا زما هوم ګراوند هم وو. مثال نیسی په سلا یعنی امل ته ما کرکټ شروع کړو، امل ته کرکټ ادامه ور کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12 پورې د افغانستان 12 مې ویلې. بیا مې نور ادامه ور نه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو بیا په یو لسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري را سره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرخون کې او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوي چې بیا کومه همکاري کوله، نو
مثلا تاسو یو کال خټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې ولس یا نه میاشتې دغه سی وی نورې خو رخصتې کې راځي کنه، بیا پهغه کېم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یو لسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیرې ویلی ده، دا مې ځکه درې پیرې ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم یا هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومک تاسو وکړو، مثال سر معلم وو استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیرې ویلی وو، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر وو مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم و استادان ته بعضې توفي دا خنداور خبر هم ده، خو بیا هم توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفي مثال توفي به اخیستلی وو استادان و سر معلم، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
تاسو هم توفه چا ته ورکړی کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړی خو بیا به درې کاله مال سم نه ویلی.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته او غرض نشته پلیران سره، زه خپل اوس دلته یم، دومره معلومات باریک نه لرم.
دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریا خیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اوریدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره دا چې حکم استعداد چې وته وی کنه یا ټالنت چې وته وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دلته زه چې هلته ما مثال ما به ډیر لوغاری قتل ډیر به لا غوي ته موقع ملاو نه شو بیا به غوي چې وکړو چې وطن به پری خو لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازي ډیر ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي ګمدارن مثال امریکا او آسٹریلیا دې ته لاړ استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوغاری با استعداد ځوان ځوان لوغاری دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چلو ویږم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سخت دی نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سخت دی نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن لپاره د سختي شلتا بارون نه زیاتی دي ملکو کې کله باران کې بیا پچ خشتي مثال دی کیږي د مشکلي بیټسمنانو لپاره بول سوینګ کیږي یعنی بیټینګ مشکلي خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته اولو بيدما مختلف کلبو په خلاف اولو بيدما په زموږ وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي شي الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو دغه مطابق شي ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیانه ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دې دي دا مثال دا کوم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم موضوع مثال لیګونو تم زما مختلف لیګونو تم زما زلو بدلایم تیر کال زتله ما استرالیا ته تله ما تم زلو بدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تله ما 2020 کې یو سو په نو ته وی ټورنمنت یو هغه کوم زلو بدلایم او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لو بدلایم نو فلل خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم نو فلال کرکټ هم کوم پسند کی زه کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښتا او هسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کا فیوچر کې د کوچ مو ځم مخې وسما دا د کوچ د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچ هم کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان مشمول دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم دا ری په بم لرما او فلوس نو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو پندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصل لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اته سی وی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړي چې تاسو پښنا دو کې او یا چې تاسو اپلای کوي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړي چې اپلای کوي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې دا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډله سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولنه وطن خو زمونږ تاسو کومره مونږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خپګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره او راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکړم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې ورته لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خلاص پروړنیم درلودي یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا مثال ال ټو ډی کرکټ کی 3 ډی کرکټ کی دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نیوز ځوانانو ته ډیر چانس ده دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډیر مهمه دي او ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وایي هغه همدارنګه چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وایي دا سينو ټروفیانی دی هغه د داخلي ټورنمنټ هم دینه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونه تا نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیسټ ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 اوري دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخ خپل دوا په شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع په افغانستان کې نو ما دوا کال کړه ولته نو دا شپږیزه ډیر ټورنمنټ دی زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هغه ټایم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوس نه بوسونه هغه نه راشد خان لوبېدل نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو راغی مخکې راغی نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا کو نور هم باید خوشی اته چې پکار دا هغه ته باید کارو شي او سمه داخلي ټورنمنټونه زیاتیږي او سمه چې لوغار ته چانس ورکول کیږي میچونه دی باید زیات کیږي داخلي کم میچونه شي دي فرست کلاس مثال یو لوغار باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي نو لوغار هدا اقل یو لاس فرست کلاس وکي نو او فلل میچونه ډیر کمی لوغار ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي دینه باید زیات ملاوي نو دا ډیر مهمه دی همدارنګ د لیستې میچونه کیږي یو لوغړی باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ سلور میچ وګي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوغړی موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټ نشي بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوغړی ډیر په اسانۍ هم د دې ټورنمنټونو پک کی
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې
نو زه خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو نه کړم زه درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شوم او خوخه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي ځکه 15 ورځې لوبېدل هم دومره آسان نه دي نو غیل په ډیر تیاری او آمادګي پکاري نو زه خپل شفن درې وړ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زه کوي شم
ډیر زیاته مننه کڅه د مرکه په پای کې زیاته وای او ری خیل صاحب
خوښ کوم تاسو ډیر زیاته مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادوالو ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی تعلیم دیو کی تعلیم ډیر ضرور د ټولو ته ځکه تعلیم څه یو شاید چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو ته زدا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکي او ورزش وکي او خپل مینس کې مینو محبت وکي خپل مور پلار احترام وکي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینا محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکه ز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.